آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسې د ازادي رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو تر بولم. په نننۍ غنی کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په هنر جاج کې د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ لری سره د پکتیا فرهنګي جاج خسته
او د غرنګي چنوار او سنگینه غونډې د چشمه ماران ته سیاحتي سیمه ده. نور ډیر زیاتې سیمې مونږ لرو لکه موشاکه شو او دا کښوله مرزکی خزانه شوله او د غرنګ زکریا پیغمبر قبر شو.
په فنکار برخه کې د تکړه ممثل جاوید عابد سره د هغه په هنري سفرونو غېدلې یو.
زه هم په همدې نظر یم زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې خو استلا ده وایي چې کله تاسو نمایش وړاندې کوئ نو لومړی د نمایش متن وخوري، هضم یې کوي، د وجود رګ رګ ته یې واستوي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي.
په زرپانه کې به لنډ کیسه ویده وګړي واوري.
د کلی مشر وویل په دې بډای څه کوي، دا حکومت پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نکاح کړی.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی ادبي دوري د نوموتی شاعر شیخ متی له احواله خبر شي.
کورس کشپا کپیړی کال ده، ستا د قدرت کم کې مثال ده، ستا د لورونو یو رڼا ده، دلته چې جوړه تماشا ده.
او رحمین خیال کې به د کک او زرینی منظومه د دویم سرود لومړی برخه واوري.
څوک راغلی د پامیر لسر درو دی، څه د ستری باکتریا لزاړه خارا، څه مشران له هندو کچرا اوختی، لباګرام ناګر ویهار او کابورانا.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
په پیل کې لام مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونه په لوګر کې د سنزل ګل دودیزه مشاعره وشوه. په یاده مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه چې د دود سره سم یې په بیلابیلو برخو کې خپل شعرونه وویل. د لوګر والی محمد انور خان اساقزی د سنزل ګل مشاعره د لوګر ولایت د خلکو له دودونو څخه وبلله او څرګنده کړه چې د سنزلو د ګلو ښه بوی د دې سبب کیږي چې د دغه ولایت شاعران او فرهنګیان د هغه په وصف کې شعر ووایي او فرهنګي جشن جوړ کړي. په یاده مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې ډیره برخه یې له جګړې څخه نفرت ته ځانګړې شوې وه. بلخوا په میدان وردګو ولایت کې د مڼې ګل دودیزه مشاعره هم وشوه. په یاده مشاعره کې د میدان وردګو والی د ولایتي شورا او د وکیلانو، د دولتي ادارو د رئیسانو، د مدني ټولنو د بنسټونو د استازو، شاعرانو، لیکوالانو او بڼوالو په ګډون په میدان ښار کې جوړه شوې وه. په یاده غونډه کې د میدان وردګو والی ډاکټر محمد عارف شاه جهان له شاعرانو څخه وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې د خلکو او ټولنې درد بیان کړي او خلک سوله ایز ژوندانه ته وهڅوي. دغه جشن د سولې، ثبات او امنیت، د خلکو د ستونزو، د مڼو، د ګلو او د بڼوالۍ محصولاتو د ودې د لارو چارو د موندلو په باب د شعرونو او علمي مقالو په لوستلو سره پای ته ورسید. په خوست ولایت کې د کتاب او کتاب لوستنې اونیز نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د فرهنګ او ګرځندوی آمریت اړوند د خوست په عامه کتابتون کې د کتابونۍ ونمانځل شوه. دغه نمانځغونډې ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو مدیر محمد انور زاهد د ښه راغلاست تر څنګ وویل چې دا نندارتون یې ځکه جوړ کړی چې د لوست فرهنګ رواج شي. په غونډه کې د کتاب ونۍ د ګډونوالو لخوا د کتاب د مطالعې په ګټو هر اړخیزې خبرې وشوې. دوی په یو اتفاق سره د مطالعې د رایجېدو په غرض د ټولنیزو رسنیو له لارې د عامه پوهاوي د پراخ کمپاین ترسره کېدو ژمنه وکړه. یاده دې وي د کتاب ونۍ هر کال د غوایی یا ثور میاشتې په وروستۍ ونۍ کې په ټول افغانستان کې نمانځل کېږي. او په هرات پوهنتون کې د سرچېډون کې محمد اسلام افضلی ځانګړی کتابتون پرانستل شو. د کتاب د ورکړې د ونې په مناسبت د سرچېډون کې محمد اسلام افضلی لخوا د هرات پوهنتون مرکزی کتابتون ته د هیواد په دوه ملي ژبو پښتو او دری نفیس علمی، تحقیقي، حقوقي، ادبي او تاریخي 1400 ټوکه کتابونه ورکړل. د هرات پوهنتون مشرتابه له سرچېډون کې محمد اسلام افضلی له دغې لویې تحفې مننه وکړه او په کتابتون کې ورته ځانګړې برخه جلا کړه.
د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې د پکتیا په ولایت کې ګڼې تاریخي آبدې او فرهنګي سیمې شته. ځینو کې د رغونې پرمختګ شوی او په ځینو به کار وشي. هغه وایي چې د تیر په پرتله په پکتیا ولایت کې فرهنګي وضعیت ښه شوی او د لا ښه والی په خوا روان دی. په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي له محمد شفا مشفق سره د پکتیا فرهنګي وضعیت څېړلی. نننه هنر جاج مو همدغه مرکې ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
پکتیا ولایت د افغانستان د هغه شمېر ولایتونو څخه ده چې ګڼې فرهنګي سیمې لري. په فرهنګي برخه کې هم یو څه لاسترونه نشته دي چې غواړي چې د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس ښاغلي محمد شفا مشفق سره لنډه مرکه ولرو. ښاغلی مشفق صاحب، تاسو کې راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ارڅ له مخه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په پکتیا کې ډېرې تاریخي سیمې مونږ لرو چې د غیل جملې نه د زهاک خار تاریخي خار دی او د غرنګي چنواره او سنگینې غونډۍ د چشمه ماران ته سیاحتي سیمه ده. نورې ډېرې زیاتې سیمې مونږ لرو لکه موشاکه شو او دکه شوله، میرزکی خزانه شوله او د غرنګي زکریا پیغمبر قبر شو. د دې ترڅنګ مونږ د دې لپاره هڅې روانې کړې دي ترڅو د دغې لپاره مختلف برخو کې د دې سوانې راواخلو او د باندې پروژه سازي وکړو. د دې لپاره چې هغه خصوصا هغه متبرکه ماکین چې د گردیز په خار کې دي، چې هغه شابول حسن خرقانی رحمت الله علیه زیارت دی، شاه قنبر علیه رحمه زیارت دی او دغه رنګ نور اولیاء کرام دي، مونږ غواړو چې د دې لپاره پروژه سازي وکړو او په آینده کې د دغه متبرکه ماکین ورغو. زمونږه هڅه او هاند هم دا چې د پکتیا والو د فاره په فرهنګي ډګر کې یو څه لاسته راوړنی ولرو. زمونږه هڅه به دای مونږ په آینده کې هم پلانونه لرو. کوشش به مو داوي چې مونږه کم تر کمه دغه څلور کتابتونونه چې یوې په مرکز گردیز کې دی او بلې په سمکنۍ ولسوالۍ کې دی، درېمې په سید کرم او څلورم زرمت ولسوالۍ کې، د دې دپاره کتابونه زیات کو او د دې دپاره ودانۍ په پلان کې نیولې دي په 98 او 99 کې ترڅو دغه ودانۍ جوړې شي او ښه خدمات پکتیا لیکوالانو شاعرانو ته عرضه کړو.
کله چې په دې ارتباط لکه څه رڼا واچوي چې بغیر د دینه چې اوس مثلا تاسو د فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د مرکنې تر سر کړی دی او د نور تر سر کونو لپاره هم تابع لري، فرهنګي ډګر کې لکه مدني بنسټونو تر کومه پورې د تاسو سره لاس یو کړی دی؟ مثلا هغه چې مر پرمختګونه په دې ډګر کې شته دي
په دې ورستیو کې دلته کمی مدني بنسټونه او فعالین چې دي دوی په مختلفو برخو کې سیمینارونه نیسي. د دې ترڅنګ په مختلفو ادبي ټولنو کې مشاعری نیول کیږي او دوی زمنګ سره په پوره ډول باندې همغږی دي. زمنګ او دوی ترمنځ چې کومه فرهنګي چارې تر سره کیږي هغه په همغږی ډول باندې تر سره کوو، په ګډه تر سره کوو. دلته په دې ورستیو کې یو څه فرهنګي او مدني نهادونه چې دوی د زده کړو برخه ته ډیره زیاته پاملرنه کړې ده چې هغه دوی کوشش کوي چې په ولسوالیو کې د ریاضي او دغه رنګ د کمپیوټر او انګلیسي او دغه د ریاضیاتو کورسونه دایر کړی.
د موزیم او د ګالری حالت څنګه دی؟ د پکتیا د ذاتو فرهنګ څه پرمختګونه پکې تر سترګو کیږي کنه؟
خوشبختانه په دې باندې توانېدلی اسو چې پکتیا کې د یوې ښې غنی ګالری څختنان شو او د غرنګ د یو ملی موزیم چې تقریبا تر 1525 قلم آثار پکې وجود لري. زمونږ هڅه وهان دا ده چې د دې لپاره کار وکړو ترڅو دغه ګالری او موزیم لا هم غنی شي.
رسې په پکتیا کې د کتاب د چاپولو یا د مجلو د چاپولو یعنی په مجموع کې د چاپی رسنیو وضعیت په کوم حالت کې دی؟
چاپی رسنۍ دې کې خوشک نشته دی چې پخوا ډونران ډیرو مرستې ډیرې وې، چاپی رسنۍ هم ډیرې زیاتې وې او په پکتیا کې تقریبا تر 1525 پورې چاپی رسنۍ موږ درلودلې چې دا به چاپ کېدلې، ولې بدبختانه چې په دې وروستیو کې هغه خارجي ډونران او هغه مرستندویان چې د چاپی مطبوعاتو سره یې مرسته کوله هغه مرستې کمې شوې دي، خو اوس هم لیلی الهم په پکتیا کې خپل د اطلاعاتو فرهنګ له لوري نه د وړاندې میاشتنۍ په کال کې 12 واره چاپ کیږي او مختلف مضامین پکې چاپ ته سپارل کیږي. د دې ترڅنګ پاتسون محلنۍ هم شته دی او افغان ننګ محلنۍ او دریز محلنۍ هم شته دی چې د چاپ په غاڼه باندې پوسول کیږي. ولی د کتاب د چاپ مسله په پکتیا کې ډیره تته ده، تر دې وخت پورې په 13 کال کې 2-3 عنوانونو پورې کتابونه چاپ ته سپارل شوی دي چې هغه هم سلیمان غر کلتوري ټولنې چاپ کړی دي.
د مطبعو وضعیت څنګه دی پکتیا کې؟ شته دي نشته او کشته دولتي دي او که غیر دولتي؟
د دولت په چوکاټ کې خو مونږ بدبختانه چې مطبع نه لرو، بار بار مو د دولتي مطبعې د راوړلو دپاره پیشنهادونه کړي دي او هڅې مو کړي دي ترڅو دولتي مطبع فعاله شي، او وزارت دې تجمن هم و چې باید په زونونو کې کم تر کمه په زونونو کې دولتي مطبعې فعال شي، ولې تر اوسه پورې په دې نه قادر شوي چې فعال شي، ولې هڅې به کوو ترڅو دلته دولتي مطبع فعال شي. خو د دې ترڅنګ د معیار له مخې چې کومې شخصي مطبعې دي د هغې نه یوازې په معیار باندې چې برابره ده او دې کولای شي چې کتابونه چاپ کړي او نور مختلف آثار چاپ کړي، هغه مسعودي مطبعه ده چې هغه په خصوصي سکتور پورې اړه لري او څښتن یو د ګردیز یو تن تجار دی چې هغه د مسعودي صنعتي مطبعې په نوم باندې خپل فعالیت ترسره کوي. د تیر ترڅنګ نورې وړې واړه ماشینونه شته دی، ډیجیټل چاپ ماشینونه دلته شته دی، ولې هغسې په معیار باندې پوره مطبعه چې په د ولایت په نورو ولایتونو کې شته دی، د هیواد په نورو ولایتونو کې په پکتیا کې بدبختانه وجود نه لري.
د ګردیز بالا حصار د ترمیم لپاره هڅې شروع دي، یعنی مثلا د ترمیم نیت لري، د دغه رغول بیا به په معیاري ډول آیا ترسره شي؟ او که لکه په تیر چې یو ځلې د یونسکو د طرف نه فکر کوم یو اقدام شوی و چې بیا وزارت د هغې مخالفت وکړو، ځکه چې په هغه معیاري لکه د تاریخي سیمو د رغولو په شکل نه و، دا ځل د دې رغول به څه رقم وي؟
نو د پکتیا د ګردیز د بالاحصار یو لویه ستونزه ده چې تر اوسه پورې موږ په دې نه یې توانېدلې چې هغه دقیق تاریخ د پکتیا د ګردیز د بالاحصار معلوم کړو چې دا په کوم کال کې جوړه شوې ده. او یو لویه ستونزه بله دا ده چې د دې هغه پخوانی انځورونه چې باید شتون لرلی د هیواد په کچه باندې چې څومره موږ ته معلومات دی، موږ هڅې کړي دي، هغه که د اطلاعات کلتور وزارت دی یا نورې ادارې دي، موږ ته هغه پخوانی چې ګویا ځینې لیکوالان لیکلې په خپلو لیکنو کې راوستي دي چې دا د سکندر مقدوني له راتګ نه پخوا، چې سکندر مقدوني کله هغه مهال افغانستان ته راتللو په 309 قبل الميلاد کې د زکی لخوانه د سکندر مقدوني د حملو د ساتنې په پار باندې دغه بالاحصار جوړ شوی او دغه وخت انځورونه زمونږ سره شتون نه لري، خو زمونږ به هڅه دا وي چې د دې لپاره کار وکړو ترڅو پخواني انځورونه پیدا کړو.
د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس ښاغلی محمد شفا مشفق، ډیره مننه.
خیر اوسئ، تاسو نه هم مننه.
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. هغه د کابل پوهنتون د ښکلیو هنرونو پوهنځي د تیاتر په رشته کې زده کړې کړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې یې هنري سفرونه پیل کړي، ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو له لارې د انسانیت او امن پیغام رسوي. نوموړی د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړمونی ننګرهار ته تللی او په بیلابیلو علمي او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړې. له جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړې. تاسې اوریدو ته بولم.
فنکار
کوم ولایتونو ګرځیدلې او د دغه هنري سفر نه مو مخه څه ده؟
له هلمند می پیل کړی دی او دا می جرلسم ولایت دی. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، کندوز، کابل، لغمان او دادی وسپنګرار کې
مخه مو څه ده؟
څو دلیل دي چې په مخه کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په چوکاټ کې، د هنر د اصولو برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني. دوه مدد مې دادی چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او لکمه طریقه یې وکړو. درېیمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو ایا کولای شو ښکار وکړو او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسی او په دغه برخه کې خلک متوجه شي چې څنګه کولای شو چې اوسنی وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي او په دغه برخه کې کار وکړو او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک.
تیرا ورځ چې ما تاسو په لغمان کې ولیدلې د وطن موري زموږ تر سرلیک لاندې تاسو هنري سفر الته یو د ښکاری په نوم درامه تمثیل کړه چې د اسحاق ننګیال شیرو او د هغه د شیر تصویرونه تاسو خپل وجود کې تمثیل کړل. واقعا موږ خو تینه ډیر خوند واغستو، بلکې یو دردونکو حالت تاسو الته خلکو ته وړاندې کو چې وخکاری آشنا درته سلام کوم، پام کوه ماشی ته ګوته مو وروړه. دغه خوند چې موږ ته د ساه هنري سفر یا د تمثیل را انتقال کړي، تاسو ته هم کله خوند غستې چې کله مو دغه سي تمثیل وړاندې کړي؟
به سر تاسو خپل شاعر یا شدر معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوند درکې ته به خبره ده لیدونکو هم تاثیر په ما غند هزي. زه هم تام دې نظر ما زموږ د هنر خصوصا د تمثیل په برخه کې خو استلا ده وي چې کله تاسو نمایش وړاندې کوي نو لومړی د نمایش متن وخري، هضم یې کوي، د وجود راګ راک ته واسته وي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي. هو ما چې کله ښکاری نمایش وړاندې کاوه پر وروستي بیتو باندې ما خپل هم په واقعیت کې لستور غوښتي و په دې د تمثيل اوښکې نه وې. که څه هم د تمثيل په قانون کې ما باید د تمثيل له اصولو سره برابر سترګې لنجې سوي وای، خو ما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې ما سترګې وچې پاتې شي. تبې خبره ته پر ما باندې خپل تاثیر لري او زه چې کوم شی وړاندې کوم هماغه ست د ډرامې د اصولو خصوصا د تمثيل د اصول برابر یپلای حزموم پر خپل ځان عملي کوم، پر خپل ځان تاثیرات اچوم او پرسې به تمثيلوم.
تاسو زما د لومبي پښتنې په جواب کې راته ویل چې په ديار لس ولایتونو باندې ګرځیدلې، خو هغه نامي چې تاسو د کوم ولایتونو واغستې د هغه ولایتونو ترمنس مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي. په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زمینی مو کړي؟ که زمکني مو کړي وي، کله داسې دولت مخالفینو سره مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثيل وړاندې کړي هغه ناس وی دا هغه ریاکشن سوي؟
هوایي سفرونه مې نه کړي. په اقتصادي لحاظ باندې په درېمه برخه کې اترمه کټګوري کې راځي د هغو خلکو په څیر په موټرونو کې سفر کړي دي. کله کله مې کوشش بيخي کړي دي چې د موټر په ډکی کې کښینم. یو خزما د خپل وسو توان برابر ځم او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه د درېمه طبقه چې خلک ورته وایي زما د فارغ انسان ټولې وته طبقه ده د هغو له درد او د هغو له مشکل ځان خبر کړم او په دې د یو هنر من په صفات او په دې پوسم چې څنګه زما د وطن یو بیوازله انسان د موټر په ټکی کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښینی. یو سفر مې وایي سوي دي د روزګان څخه بیر د کندهار ته راتګو چې مطلق لارې بندې وي او زما په کابل کې بل اجرا و چې زما باید هغه ته ضرور ځان رسولي وای. دوستانو کور ودان ما د پاره زمينه مساعده کړله او کله چې پر لارو زم نو تر اوسه پر خو د دولت وسلوال مخالفین نه جره سره مخسی وی کر سره مخسی هم زکم ویر و دار نه لرم ځکه زه چاته کار نه کوم، زه د ولس د من سړی یم. بیا هم په داسې شکل کې چې سره مخسوي دي زما احترام کړی دی. مثلا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې زما سره مخ شول، په ننداره کې راته ناست و. دا چې څومره وه په تعداد نه یم خبر، خو یو کس چې زه یې په غېږ کې ونیولم او زه یې تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې وروسته، او اوښکې په ژره کې بیتې زه یې په غېږ کې ونیولم، د غزنی فولکلور کتاب یې راته ډالۍ کړي، او بیا راته وویل چې وکولای سي وای اجرا مشته هم وکړي.
جاوید عبید، کده دغه جاسوس په اړه باندې لګرنا و چې دا څنګه یو ډرامه ده؟
جاسوس د نامه له مخې داسې معلومیږي چې دا به د جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي، خو داسې نه ده. د جاسوس ډرامې په پیل کې یو ماشوم خپل د پلار په اړه غږیږي. لومړی خو دا کرکټر چې کله صحنې ته داخليږي، یو حالت یې د مینټل یا لیونتوب حالت، یو خپل حالت دی. په مینټل حالت کې دی په خوشي کې لګیا یې، خو کله چې خپل اصلي حالت راګرځي نو بیا یو صحنه ورېږي او بیا له صحنې سره برابر د دې کیسه کې. نو په لومړي صحنه کې د کرکټر پلار په دې نامه وژل سوی یا حلال سوی دی چې ګویا د پلار جاسوس دی. خدای پریاد کوي چې زما پلار جاسوس نه دی، زما پلار بزګر و، په دې سوی تفاهم کې تللی دی. نو داسې بند پر بند ډرامه پراګراف پر پراګراف تراژید ته ځي، او بالاخره یو نبره د مستقبل ته د ماشوم رواني جوړوي چې ماشوم نو سورته وایي، خو کرکټر ورته وایو چې هر څه ژغې، هر څه وایي، څوک یې ژغ نه اوري، ګریوان سری وزر کوي، زارې کوي، ژاړې وشکې ته وي، خو څوک یې ژغ نه اوري. او په اخر کې دی پر خپل خدای ژغ کوي چې خدای ته خو مې ژغ واوره.
کدا راته وایي چې دغه دوه ډرامې چې تاسو اوس تشریح کړي، دا تاسو یوازې د تخنیکی وسایلو په مټ باندې او په ساوند افیکټونو باندې په تنا د خپل وجود د بیلابیلو برخو په حرکاتو سر ته رسوي. داسې نورې ډرامې هم تاسې کړي دي چې هغه کې دي ډېر کرکټرونه برخه واخلي او ډرامه دې وړاندې کوي.
داسې ډېرې ډرامې ستاسو زما پرې سوی لاست ډرامه، زما هغه ډرامه چې خپله ما لیکلې وه خو په ډېرو کرکټرو کې وه. مکتب ډرامه ده، سوله ډرامه ده، دا ټول زما هغه ډرامې دي چې ما په ګروپي شکل کار کړی دی. مثلا په اوسني وخت کې تازه ده مچمټ هند هم تللی و، د مولانا ډرامه ده، د مولانا پر ژوند لیکل سوې ډرامه ده چې زیاته برخه یې په دري ژبه ده. زالته راوی نقش پکښ کې لرم، نو اکاډمیک ډرامه ده تقریبا سوار لسمیا چې متمرین پر کړی دی او پر ځاکار شکل مخار پکښ کې کړی دی. تاسو خبره پر ځای زه ولی ون اکټر ډرامه انتخابم، یا په یو لوبغاړي کې ډرامه یا مونولوګ سنجوم. یو هدف دا دی چې زه چې کوم ډرامه لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم، بل لوبغاړي زما سر په هغه شکل نه ځي، یا د زما د متن سر په هغه نه ځي چې زه غواړم. وفاداری نه کوي، زحمت نه باسي. یو بل خبره دا ده چې زه رضاکار سفرونه کوم. نن سبا رضاکار کار ته څوک اوژه نور کی کرزا کا کارت او جاور کی نو خطر ته نور کی خطر تور کی نو تهجد ته نور کی تهجد په دې معنی چې ځینی وخت په داسې ځای کې راځي چې مثلا مج اجرات مساحت یو ټول کار مسم کړی خو خپل څوک ممانیت کوي مې کوي.
او دا خطرونه تاسو په خپل ځان اخیستي؟
دا مې اخیستي او در باندې تیر سوي دي. تر ډیره هدا پر دا سره باندې تیر سوي دي چې کرښه او وایم دا نن زما یو ځای پروګرام هم داسې وسو، او زما یو سوي نه یم او نه مې څه کېږم، ځکه زه دا هم دغه ستونزو د حل لپاره راولاړ سوم. زه خو په دې پوهیږم چې مشکل ستا ستونزه ستا، کله چې ستونزه ستا نو زما مبارزه په درد خوري، په ستونزه نه وینو بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري. زه خوند ځنی اخلم او زه ځان ته وایم چې بس اوس په نچ څومره ور وي څومره چې ټک وي عمر تیر کیږي عمر پخیږي. زه غواړم زه پوښتم زه تیر سم په دې برخه کې او زه د خپل هیوادوالو د خدمت جوګه سم. طبيعي خبره ته پر روحياتو مې منفي تاثیر لري. کله کله د ځان سره ژغېږم، خو ځان ته دا خبره کوم چې تو غره ولرسه وي د سنز د حل لپاره. معلومدار خبره د سنز استا خو یو سنز هم دا
جاوید عبید کدار ته وایي چې ساسي اونري سفر تر کوم وخت پورې دوام لري؟
تر هغه چې د هیواد څلور دیش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم. ولته هغه ننداره چې ما د لومړي او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلې دي هغه وړاندې کوم خلکو ته.
ولې غواړي چې جاسوس ډرامه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کې او خلکو ته دا پیغام ورسوي؟
هو ډیره پر ځای پښتنه ده، ځکه غواړم چې د جاسوس ډرامه د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم. یو خو د جاسوس په ډرامه کې ما هغه موضوعات راجمع کړي دي چې د هیواد او ولسکلنه تراژیدی په شکران قشتل سوي ده، او هغه ما په داسې طریقه راجمع کړي دي چې نه د خلکو وخت ځای کیږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه. دغه ډرامې پر کلمه کلمه پر حرکت حرکت ما فکر کړي دي چې په هر څه کې پیغام او مجموعاً د هغې ډرامې ګټه خلکو ته د ویښتیا، روشانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتېدل دي. زما سره که چا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاری بخش کې د چم په شکل کار وکي بیا نور سم راوړاندې کوم زه خو هسې ولاړ یم رضاکار کار ته که څوک پیدا سي خدای پاري خلک د چم په شکل هم کار کوم لا تر اوسه پرې خو زه د ګڼو ستونزو سره مخ یم لومړی لویه ستونزه مې دا ده چې زه کله ولایت ته ولاړ شم زه په دې پورې اریان یم چې د جاسوس ډرامې د ایپیک د پلی کېدو دپاره څنګه یو تخنیکار وروزم په هر ولایت کې یو تخنیکار وروزم چې کله زه هغه تخنیکار هلته پاتېږي خو ځکه هغه د هغه ولایت سړی چې بیا بل ولایت ته ځم په دې کې نو ډېر مشکلات هم راځي کله کله پر ځای درک تخنیکار ولاړ سي یا ناروغ سي یا ونه غواړي چې زما سره کار وکړي نو بیا زه بیا هم زه روان یم نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموعاً د جاسوس ډرامې پیغام دروند دی د خلکو پر زړه برابر دی هر سړی خپل ژوند پکښې کې ویني او دغه ډرامه چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته یو فکر ورکوي
او که اوس راته دا م ووایي چې په کندهار کې چې تاسې بودباش لرئ هلته اوسېږئ تمثیلي هنر ټولنې به خامخا وي تاسې ورسره رابطه لرئ
هو د کندهار لومړنۍ د کندهار نندارې په نامه وه تر هغه وروسته کرار کرار دې تشهیر وکړي میوند تیاتر نندارا راوتل سهار پروډکشن راوتی پلار پروډکشن راوتی او سره پڅنګ کې کندهار فلم نندارا چې ډیر فعالیت کوي نو د دې ټول سره زما اړیکه ده او دا خو زما د هنر ساحه ده او زه باید اړیکه وساتم او د ټول سره پیژنم
ډیر مننه جاوید عابد خوشاله اوسې
ډیر مننه له تاسو څخه تشکر
عبد الوکیل سولمل شنوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپل کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړی دي زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شنواری لنډه کیسه وی د وګړي دراوروي
زرپانه وی د وګړي نیمه شپه وه د ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وې د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونه د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه دراباره شو هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه یا الله خیر له دې سره ټولو نارې کړې غلې دي غله لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل چا توره په لاس کې ونیوه چا تبرګی راپورته کړ او چا ټوپک اوږې ته واچوه خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل هر یو لکه اروایي چې وتښتي ځای په ځای ودرېد په ټولو ویره خبره شوه رنګونه یې زیړ واوښتل ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل او د لویو وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي له دوی سره جګړه او کتیښته په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وي انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې دا وطني غله نه وو او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار وو د دوی نه جامې چا ته ورته وي او نه یې څیرې او نه نور کړه وړه یوې هم انسان ته نه وو ورته څوک داسې له رنګه تور وو تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی چا پیریان ګڼل چا دیوان او زن له نورو سیارو راغلی استازی. دغه عجیب مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټوله کلانی ولی وا پاس ونو ته هم ختلی وو، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناستو. آن د کلافو برجونو کې یې هم مورچلې جوړې کړې وې، خو دغو راغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیڅ چا ته لاس نه وروړ. دا سیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده، او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمیږې ګڼ ماران رسم وو، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترحېدلي کلي اوسېدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هیڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوت یاست؟ د نااشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ نور په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حق پک وکتل، او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غوسې یې هیڅ سر ونه ګراوه، هماغسې سرتمبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په هوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ: د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا ایخه پاتې شوه، او هر یوه له خولې بې واکه راووتل: کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه: موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته، په زوره وویل: موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه، او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې؟ مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه سیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچ چا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه، او د ده خبره یې دستي تصدیق کړه: دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدېږي. یوه بل هم چې هڅکه شمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تېراوه، غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل: موږ نه یوازې بیده، ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی، او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې، او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
د پښتو لرغونی ادبي دورې یو مشهور شاعر شیخ متی چې نسبی خرخبون ترسي، د ادب جام په نننۍ برخه کې سهار ګل میرزای د هغه د ژوند احوال وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ متی دا مشهور عارف او متقی شاعر له پښتنو غوریا خیلو څخه دی چې د دلوینی ک خرخبون هم د پښتو ادیب او شاعر و. شیخ متی د عباس زوی وو چې عباس د عمر او عمر د خلیل زوی وو. خلیل د غوریا او غوریا د کند او کند خرخبون زوی وو. دا مشهور کورنۍ د خرخبون تر مرګ وروسته په ارغسان، پخین او پیخور کې سره خپره شوه. او شیخ متی دو ورونه نور هم درلودل چې حسن او عمران نومیدل. د عمران مزار تر اوسه د کوګک په غره کې دی چې هغه غر د په نامه د خواجه عمران غر هم بلل کیږي. او یوه خورې چې خاله نومیده قبر یې تر اوسه هم په پخین کې ډیر مشهور دی. او په کلات کې د ترنک پر غاړه د خاله کلی هم د همدې په نامه تر اوسه هم باله شي چې دا په خپل ژوند کې هلته اوسېده. شیخ متی پر شپږ سوه درویشتم کال زیږیدلی او پنځه شپېته کالو په عمر د ترنک پر غاړه په شپږ سوه اتیا اتیاوم کې وفات شوی دی. د ده مزار تر اوسه د کندهار شمال شرقي خواته تقریبا پنځوس میله لرې پر یوه غونډۍ واقع دی چې کلات یې بولي او دی په کلات بابا مشهور دی. د خپل ژوند هم د ترنک پر غاړو او د غونډان په غره او د کلات په حدودو کې تیر کړی دی. د شیخ متی کورنۍ په خلیلو غوریاخیلو کې خورا مشهوره ده. دوی د پیښور له رغو څخه بیرته د کندهار خواو ته او د ترنک غاړو ته ولاړل. په علم او عرفان معروف و او پښتنو مورخان وی ذکر ډیر راوړی دی. نعمت الله په محزن او اخوند دروېزا په خپله تذکره حیاتی افغانی او نور مورخانو د دې کورنۍ احوال په تفصیل سره ذکر کړی دی. او د دغه عرفانی کورنۍ خلک تر اوسه هم د کندهار د ناکودک په کلی کې اوسي. په دوی کې ډیر شاعران، مورخان او عارفان تیر شوي دي. تر خرخپون وروسته هم ښایي چې دوه پیړۍ په دې معروفه کورنۍ کې ډیر مشاهیر او شعرا تیر شوي وي چې زمانې د دوی آثار سره مروړلي او پریولي دي. خو دوه پیړۍ وروسته د پښتو شعر یو خورا ښاغلی او عارف ادیب موږ وپیژنده چې د مغولو د تاړاک په منځ کې دنیا ته راغی او هغه نو شیخ متی دی. شیخ متی د پښتو یو خورا لوی صوفي او عرفاني شاعر دی. د په غونډان یعنی د کندهار د کلات په یو غره کې یو کتاب لیکلی و چې نوم یې و د خدای مینه. او د پټې خزانې مولف وایي چې دا کتاب په کلات کې د ده پر مزار پروت و او زائرانو یعنی کتونکو بلوست. اکثره یې عرفاني اشعار او مناجات وو او په داسې ډول ویل شوي وو چې پر خلکو به یې ډیره اغیزه کوله او زړونه به یې ویلې کول. په خواشینۍ سره چې د دې صوفي او مقتدر شاعر اشعار زموږ په لاس کې نشته، خو د پټې خزانې مولف یې دغه یوه عرفاني خوږه منظومه له خپله پلاره اورېدلې وه او داسې یې رانقل کړې ده. خو اوریدونکو، که څه هم دغه منظومه ډیره اوږده ده، خو غواړو چې د خپرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه تاسو ته درواورو. جنډه زرغون که په بیدیا ده، جنډه زرغون که په بیدیا ده، د برین خوا ته په خندا ده، ترنک چې خړ ده په ژړا ده، دا ټوله غیس د مینې ستا ده، ټوله ښکلا ده ستا له لاسه، ای د پاسوالو پاسه پاسه. کلمر روخانه مخ سپین ده، کلمر روخانه مخ سپین ده، بیا د سپوږمۍ تنده ورین ده، که غر ده ښکلی پرتمین ده، لکه هنداره مخ د سین ده، ستا د ښکلا دا پلوشه ده، دا یو سپکه ننداره ده. دلته لوی غرونه زرغونیږي، دلته لوی غرونه زرغونیږي، د ژوند وږمې پکې چلیږي، بوراوی شاوخوا کړیږي، سترګې لیدو ته یې خیږي، لویه خاونده ټوله ته یې تل د نړۍ په ښکلی دی. خاونده ښکلی ستا جمال دی، خاونده ښکلی ستا جمال دی، ښکاره یې لوړ په لور کمال دی، که ورځ که شپه که پیړۍ کال دی، ستا د قدرت کمکی مثال دی، ستا د لورونو یو رڼا ده، دلته چې جوړه تماشا ده، دلته چې جوړه تماشا ده.
د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیری برخه کې مو د ککاو زرنی د منځومي لومړی سرود واورید. هلته ساکان د خپلې ملکی دراتګ لپاره د هیرمند د سین په غاړه تیاریانی نیسی. په ورخمین خیال کې د ککاو زرنی لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپل ژبه د منځومي د دویم سرود لومړی برخه دراوروي.
د سهار د وروستي ستوري زلا درومي، سباون پر اسمان سپینه کرخه کاږي. ستر هیرمن د زمانه په څیر روان دی، چیرته غلی چیرته مست او خروشان دی. لوی مزدک د تاهیس ماسات ورڅیرمه، ډیر وګړي راټول شوي دي دعا ته. څه سپینګیري څه میرمنې څه ځوانان دي، درباریان کتار کتار ولاړ پر لاره، په پیره ولاړ سپاهیان دی نیزواله. د ساکی ټبر مشران بر سر ولاړ دي، څوک راغلی د پامیر له سر درو دي. څه د سترې باکتریا له زاړه خاره، څه مشران له هندوکڅه را اوښتي، له باګرام ناګر ویهار او کابورانه. د سیند غاړه نن سهار داسې رنګینه لکه ګډ شي سبززار له لالزاره. ټول په تمه دي د ځوانې ټول واکمنې، هغه ښکلې د ساکي ټبر ملکه. د زرینې د کوکب آواز شو پورته، لو ډولونه په غربا شول چیرې لري. ترمونو غاړي و ایستې هوا ته، د چنچنو سیل شو پورته له باغونو. سپینې بتې د سیند غاړې ته شویغلې، د آسونو ششنها شو په میدان کې. گربتان جوړه را تاو شول په آسمان کې، روان تخت دی پر اوږو د غلامانو. لس کنیزې ورپسې دی سنگار کړې، سل ساتون کې سپین آسونه ترې چاپېره. را روان د هیرمن غاړې ته کوکب دی، د روان تخت پر سر ناسته ملکه ده. شنه بخمل باندې د تخت داسې ښکارېږي لکه سپینه سپوږمۍ هسکه پر شنه څوکه. زرین تاج جوغدار پر سر ولاړ دی، هسکه غاړه یې د سپینې قوت امثال دی. درباریان لاس په نامه ورته ولاړ دي، د زرین تخت روان په دب دبه دی. نیزوال سپاهیان ولاړ دي لکه پژی، لښکر ټول ورته ولاړ په تلوسه دی. لالمر څرک نه دی وهلی خو رڼا ده، غلی شور د هیرمند خوک په غوږ لګیږي. د مرغیو شور ماشور راځي له ونو، د سهار وږمه پسته پسته چلیږي. ترومونو غاړې هسکې کړې نواته، د ډولونو غربهار اورېدل کېږي. ملکه له تخته کوزه په غرور شوه، د سیند غاړې ته یې واخیستل ګامونه. د سهار پستو وږمو یې جامې ښکل کړې، زرین تاج لاندې یې زلفې په نڅا شوې. تور سترګي چپو سره په جنگ وي، د سیند غاړې ته ورکوزه شو اوبو ته. د اوبو پستو چپو یې پښې ښکل کړې، د هیرمند اوبه یې لاس کې کړې راپورته. بیا یې وشیندلې خوا ته د باغونو، د خوږې هوا ژوره سا یې کش کړه. ملکې کړې سترګې پټې بخ آسمان ته، د سرو شونډو په مکیز یې کوم څه وویل. د خپل تخت خواته ستنه په ناز ادا شوه، د مزدک د دروازې د دالان مخته. د هما څلویښت خومونه کتار ایښي، هر یو خوم سره یوه ساقي ولاړه. سور دسمال د ملکې لاس کې ښکاره شو، او څلویښت جامونه ډک شول له خومونو.